السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لاس بجی شوې. زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم. وړاندې به د پنځلسو د خول پاره د موسیقي پروګرام وی خو په لومړی پنځلسو د خو کې خبرونه او راپورونه لرو. مهمه مسله دا ده چې د یوناما دفتر ویلی دی چې د دوی پلاتونو خودلې د وسلواله طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هاوان په دازو کې ملکی خلکو ته تلفات اوختی. دا د هلمند په سنگین کې د ورستې پیښې په اړه خبر پانه کې راغلی دی. خو تر ارزم مخ کې خبرونه لرو. د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیو غږ واورېدل شي. او د تهران په یو روغتیایي مرکز کې اور لګیدنې 19 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړي. ښاغلی خلیلزاد نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د سولې د پروسې په تازه مسلو او په دې پروسه کې د منځنۍ آسیا لخوا په لوبول شوي رول او لوبیدونکي حیاتي رول بحث وکړ. هغه زیاته کړه یو باثبات او سوکال افغانستان د سیمې د سولې او منځنۍ آسیا د سوکالۍ لپاره مهمه ده. د خلیلزاد په خبره داسې منځنۍ آسیا چې پکې خپلواک دولتونه په ګډه له افغانستان سره کار وکړي څو له جنوبي آسیا سره ورسل شي هغه څه چې هم د سیمې او هم د امریکا په ګټه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد خپل تازه سفر څو ورځې مخکې پیل کړی او ویل کیږي چې له منځنۍ آسیا وروسته اسلام آباد یا دوحې ته ځي او له افغان چارواکو سره به هم د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. هغه پرون په ټوټر ولیکل د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له پخواني مشر سیما سمر سره یې په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي. د ناټو ملکی استازي لیکلي د سولې لپاره په هڅو کې د ټولو اړخونو ګډون به پایدار سولې راولي. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو یو شمېر مدني فعالان شکایت کوي چې د سولې لپاره پر روانو هڅو کې د ښځو برخه کمزوري ده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په 21 کسیز پلاوي کې 15 ښځې شامل کړي دي. د تهران په یو روغتیایي مرکز کې اورلګیدنې 19 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د ایران د بیړنیو پیښو ادارو ویلي اورلګیدنه د سه شنبې په شپه شاوخوا 9 بجې د پلازمینې تهران په سینا ادهر روغتیایي مرکز کې پیښه شوې. چارواکو ویلي د اکسیجن درې ډبې چاودلې وې او له امله یې اورلګیدنه رامنځته شوه. د راپورونو په اساس وژل شوي 15 ښځې او 4 نارینه دي. د پیښې ډیر زیان عملیات خونه کې ډاکترانو او ناروغانو ته رسېدلی. اور د اوروژونکو لخوا په 2 ساعتونو کې مړ شو او په همدې موده کې شاوخوا 40 کسان د دغه روغتیایي مرکز له ودانۍ وژغورل شول. امریکایي چارواکو ګواښ کړی چې ښایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر په ورځنۍ کچه 1,00,000 کسانو ته ورسیږي. له کووید-19 ناروغۍ کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د سپینې ماڼۍ ستر سلاکار او د امریکا د الرژۍ او افونی ناروغیو د مؤسسې مشر ډاکټر انتونی فاوچی پرون سنا جرګې ته ویلي په وضعیت باندې کنټرول نه لرو او له دې چې وضع لا بدتر کیږي اندېښمن دی. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې په ناسم لوري روان دی او که دا چاره سمه نه شي اندېښنه یې شته چې د ورځې تر 1,00,000 کسان په کرونا ویروس اخته شي. په امریکا کې په ځینو ایالتونو کې د کرونا ویروس د نویو څپو د خپرېدو ګواښونه شوي او له امله یې د کاروبارونو بیا پرانیستل ځنډول شوي دي. امریکا ترګر دی نړۍ د کرونا وایروس له لاسه ډیره ځپل شوی. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په امریکا کې څه باندې شپږ لکه خلک په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې یو لکه 20,000 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا وایروس مثبتې پیښې 5.5 میلیونو ته رسیږي او د مړو شمیر له 15,000 اوښته. له دې ډلې څه باندې 15 میلیونه کسان بیرته روغ شوي هم دي. او لنن د جولای لومړی څخه د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیه ته د سفر اجازه لري. اروپایي اتحادیه پرونو ویل کاناډا، مراکش، نیوزیلند، رواندا، سربیا، جنوبی کوریا، گرجستان، استرالیا، الجیریا، تایلند، تونس او اوروګوای په خوندی یا مسؤون زون کې شامل دي او وګړو ته د ورتګ اجازه ورکوي. خو د امریکا متحده ایالات له دې اعلان مستثنا کړي ځکه هلته د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د اتحادیې وویشتو استازو پرونو ویل په امریکا، روسیا، برازیل، هند او ترکیه کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې زیاتې دي او وګړي اروپایي ټولنې ته د سفر اجازه نه لري. اروپایي اتحادیې ویلي له چینه به د وګړو ورتګ ته هغه وخت اجازه ورکړي چې د چین حکومت له اروپا د مسافرو پر ورتګ بندیز لري کړي. اروپایي اتحادیې د سفر د اجازې راپور هر میاشت دوه واره نوی کیږي. هغه هیوادونه چې اروپایي اتحادیې په مسؤن زون کې شامل کړي او د وګړو لپاره یې د سفر ازادي اعلان کړي باید د اروپایي اتحادیې خلکو ته د ورتګ اجازه ورکړي. د ازادي راډیو لارې مو خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واوري. خبرونه مو واوریدل. اوس راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما پرون د هلمند په سنگین کې د ملکي تلفاتو په اړه پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړه. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت زیان رسیدلی. خو د 215 میوند قولي اردو قمندانې د پیکې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولي. نور جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید د ملکي خلکو په سیمو کې جګړه بنده کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې په سنگین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه ویلي چې د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوي چې پر وسلوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې په سنگین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه خپلواکې پلټنې وکړي. یوناما ویلي چې څو معتبرو سرچینو ورته تایید کړي چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو پر وسلوالو طالبانو په ځوابي ډزو کې د هاوان ګولۍ توغولې وې خو هدف یې نه دی ویشتلی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوشنبه په ورځ په هلمند کې په سنگین ولسوالۍ کې په دې پیښه کې 23 تنه مړه شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. خو وروسته د لشکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې د مړو شمیر ډیر شو. ډاکټرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د مړو شمیر شایل ورسي ځکه د یو شمیر زخمیانو وضعیت خراب دی. د ازادي راډیو د خبریال پوینا په سنگین کې د ورستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو او زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. خو په لشکرګاه کې پرون یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهره چانو شمیر زیات نه و. شاید د هلمند د سختې ګرمۍ، د خراب امنیت یا د کرونا وایروس د وبا ویره وه. خو هغوی په وینو لړلي څادرونه او د سوځېدلو جامو ټوټې غوړولې وې او موږ څوک وژنې او ولې مو وژنې نارې وهلې. مدني فعال نظر محمد رودی د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه وویل
دغه زموږ د ملت څخه پکت د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی. نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدي مونږ په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
د هلمند والی دفتر ویلي چې د سنگین ولسوالۍ په زاړه بازار کې د خلکو په میله کې څو راکټ ولګیدل او بیا د چاودونکو موادو موټر انفجار وکړ. په هلمند کې د قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دوی قطعاً په دې مسله کې لاس نه لري. هغه وویل چې په دې زاړه بازار کې د وسوالو طالبانو چاودیدونکي مواد جوړیږي.
دوی سخونه وایي، همیشه انفلاکچه مواد راوړي، د دوی سره خارجي همکاران ورسره دي چې د دوی سره کومک کوي په ساخت و ساز د دې راکټو کې چې د دوی بیلګې موږ مخکې په لاس راغلي دي او مطبوعاتو ته مو دا ښوولي دي. بیا هم حاضر یو چې دا مطبوعاتو ته وښوو، چون دا د بازار سیمه ده، ګڼه ګوڼه سیمه ده. هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو لخوا خبرې کوي رسنیو ته ویلي چې د قولي اردو ځواکونه د دې پیښو مسؤولین دي او دا سیمه یې ویشتي ده. په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤول ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي خلکو داسې تلفات د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. په هلمند کې پرونیو مظاهره چیانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوله چې په سنګین کې د وروستۍ پیښو په اړه بې پرې څېړنه وکړي او پر طالبانو یې غږ کول چې د دوی پر بد حال دې رحم وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د اپریل په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د 2000 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 533 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي وو. د یوناما په راپور کې ویل شوي وو چې حکومتي ځواکونه او سوال طالبان د داعش د خراسان ډله او نور اړخونه د دې تلفاتو مسؤول دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیه صاحب اورو.
ویسا ورسپانې خپل سر مقاله په دې ټکو پیل کړي، د جګړې دا ګونګ حالت د طالبانو په ضرر تمامېږي. دغې ورسپانې وړاندې لیکلي له هغې ورځې چې زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې هوکړه لاسلیک کړه، په افغانستان کې ماین چاودنې، هدفي وژنې او داسې عملیات چې زیاته مرګ ژوبله یې لرله خو چا یې مسؤلیت په غاړه نه اخیسته زیات شول. ویسا لیکلي اوس زیات داسې پیښېږي چې په چاودنو کې ملکي وګړو ته درانه تلفات اوړي، دولت یې پړه پر طالبانو اچوي، طالبان ترې انکار کوي او یا اصلا عاملین یې تر اخره ښکاره نه شي. د سرمقال لیکونکي په وینا کې پر دغو ټولو د کابل ترورونه په دې وروستیو کې د نظر خاوندان، سیاسي فعالان او جهاد علما پکې ووژل شول اضافه کړو، وینو چې د سولې له ظاهري هڅو سره سره مو هیواد په بد مسیر کې په حرکت کې دی. د ویسا ورسپانې په باور اوس وضعیت دومره پیچلی شوی او کنټرول یې د ټولو له لاسه د وتو په حال کې دی چې طالبان، افغان حکومت او امریکایان ټول د پیښو غندنه کوي خو څوک نشته چې مخه یې ونیسي. او په وینا یې د دغه وضعیت دوام تر ټولو د مخه د طالبانو اسلامي تحریک ته خطرناک تمامېدای شي، ځکه چې د اوزا کنټرول یې له لاسه وباسي او هغه ادعا چې ګواکې دوی د خاورې په زیاته برخه او خپلو ټولو جنګیالیو حاکمیت لري له جدي پوښتنو سره مخامخ کوي. مسیر ورسپانې خپلې سر مقالې ته دا نوم ورکړی، د سیاسي موخو لپاره پر ملکي وګړو بریدونه. وړاندې په سر مقاله کې د هلمند د سنګین ولسوالۍ برید ته اشاره شوې او د ورغلیو خبریالانو او د سیمه ییزو خلکو په حواله لیکل شوي چې د وړمې ورځې بریدونه په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو کړي دي. د سرمقال لیکونکي په باور په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري کله چې ملکي وګړي وژني نو بیا یا یو مخ انکار کوي او پېښه تحریفوي او یا هم پړی پر یو بل ورواچوي، او کله چې پېښه ډېره رسوا شي او د پټولو نه وي بیا د څېړنو او پلاوو ټاکلو خبره یاده شي څو د خلکو په سترګو کې خاورې وشندي. رسپانی ټینګار کړی اوس د حکومت وایي چې ولې دا ملکي وګړي وژلي، چا وژلي، له وژونکو سره به څه کوي او په راتلونکي کې څه ډول د دغه ډول پیښو مخنیوی کوي. د مسیر په وینا کې ښکیل اړخونه دا کار نه کوي نو څرګنده ده چې دوی ته د ملکي وګړو ژوند مهم نه دی، او آن دا شک هم کیږي چې دوی به په تیروتنه نه بلکې په قصدي او شعوري ډول د خپلو سیاسي موخو لپاره ملکي وګړي وژني. سرمقال لیکونکي ټینګار کړی اوس د دې وخت را رسېدلی چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سیاسي فشارونه زیات شي. او هشت صبح رسپانی بیا په حکومتي ادارو کې د فساد موضوع څېړلې ده او لیکلي چې فساد اوس مهال په دولتي او خصوصي ادارو کې په نایلاج ناروغي بدل شوی. وړاندې سر مقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې حکومت ولې د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی. د سر مقاله لیکونکي په باور له عدلي او قضایي تعقیب څخه د دولتي لوړ پوړو چارواکو او د ملي شورا د غړیو خوندیتوب لامل شوی چې فساد په دغه هیواد کې اوج ته ورسیږي او د قانون پلي کوونکي ادارې نشي کولی چې د دغو اشخاصو دوسیې وڅېړي. د سر مقاله لیکونکي په وینا له بل اړخه له فساد سره د مبارزې ادارې استقلالیت نه لري او تر ډیره د دغو ادارو په کارونو کې لاسوهنې موجودې دي.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه.